د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې افغان چارواکي د افغانستان د جوګیانو شمیر له شلو څخه تر دیرشو زرو پورې اټکل کوي چې تر ډیره د دې هیواد په شمال کې ژوند کوي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. د منګوټي سره پرته کوته تتمان کان چپ مالت په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو رضا هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خې دی.
وزر پانه کی با لنډ کیسه چې دا جاړی ز جاړم واوري.
لسترګو می بیواره اوه کی را روان شوی، اوه کی می پاک کړی.
د ادب جام په نننې برخه کې د بیتنیک د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی ل خپل کوره په سیاحت هم تللی او ل لوی اولیاء سره لید کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل، اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې ویل، ژوند ستاد دسترګو نظر غونډې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سین فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. په پیل کې له ناجی صاحبې د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
سوزروتنو زوانانو ته د وړیا یا په مناسب تخفیف سره د زده کړې زمينه برابره شوه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د زوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له خصوصي مؤسسو سره د همکارۍ قراردادونه لاسلیک کړي چې لمخې به یې په 1990 لمریز کال کې 100,000 ته د وړیا او په سلو کې له 30 څخه تر 50 پورې تخفیف سره د زده کړې زمينه برابره شي. د زوانانو د چارو معینیت دغه قراردادونه په کابل کې له 30 تحصیلي او تعلیمي بنسټونو سره لاسلیک کړي چې زوانان کولای شي د ځوانانو د چارو موینیت ته په مراجعه سره له دغو امکاناتو څخه ګټه واخلي. بیرته ښوونځي ته ستانه شوی په نامه کمپاین پیل شو. یاد کمپاین چې پیل یې له ننګرهار ولایت څخه وشو، موخه یې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د کلتوري او فرهنګي خنډونو پر وړاندې مبارزه ده. د دغه کمپاین مسؤول سلیمان خپلواک وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به کلیو بانډو ته ځي او بیرته ښوونځي ته ستانه شوی کمپاین به کوي. دی زیاتوي چې د دغه کمپاین په جریان کې به یو شمېر ماشومانو ته کتابونه او کتابچې هم ورکوي. او په کابل کې د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. زمونږ همکار همایون هیواد د غونډې ته ورغلی و، نور د هغه په ریپورت کې.
د دو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. تیرونی په کابل کې د ډیوډ جونز ناول او اشر د کیسو ټولګې د مخکتنې غونډه یو شمېر فرهنګیانو او د قلم خاوندانو وکړه. دا ډیوډ جونز ناول نصیر احمد احمدی په پښتو ژبه لیکلی او الهي آریان دری تشبړلی. اشر چې دا کیسو ټولګه د عبدالواحد رفیع د نصیر احمد احمدی لنډې کیسې دریتا او نصیر احمد احمدی د عبدالواحد رفیع دری کیسې پښتو ته ژباړلې دي. لیکوال او کره کتونکی استاد نجیب منلی وایي د تاریخي ناولونو سابقه په پښتو کې ډېره کمه تر سترګو کیږي، خو د ډیوډ جونز ناول یو له مهمو تاریخي ناولونو څخه دی چې ژباړه یې دری ژبې ته یو ګټور کار دی. دای وای که څه هم دا ډول ژباړې ستونزمنې او له ستونزو خالي نه دي، خو د دوو فرهنګونو د نږدې کېدا لپاره دا ډول ژباړې اړینې دي.
یو هغه څه دي چې مونږ ګورو، یو هغه څه دي چې مونږ اورو، یو هغه څه چې مونږ په پوهیږو، مګر هغه څه چې مونږ احساسو د یو ځنه بل ځای ته انتقالول په خپل په یو ژبه کې ناممکن کار دی. بیا د یوې ژبې نه بلې ژبې ته وړل تر هغې هم سختېږي. د ژباړن وظیفه دا ده چې د دې جزیرو ترمنځ پلونه جوړ کړي، او طبعا په پله باندې اوختل راوختل سړی ډیر محدود دی، نش کولای چې وقتونه لکه څنګه چې دی هغه انتقال.
لیکوال ډاکټر محب سغم بیا وایي چې په خوا د دری او پښتو ژبې د فرهنګیانو ترمنځ ډېرې نږدې ناستې او اړیکې موجودې وې، خو په دې وروستیو کې دا اړیکې یو څه تتې شوې دي.
احمدي صاحب د پښتو ژبې په بهترینو لیکوالو کې او رفیع صاحب د دری ژبې په بهترینو لیکوالو کې حساب دی، خو دوی یو بل سره نه پیژندل، زموږ د وساطت په وجه سره معرفي شول. نو هلته مو دغه پیشنهاد وکړو چې راځئ تاسې یو د بل کیسې سره وژباړئ، دا به چاپ کړو، دا به یوه پیلامه شي. نو هدف همدا و چې د دری او پښتو ژبې د لیکوالو او فرهنګیانو ترمنځ دغه مصنوعي واټن باید له منځه یوسو، او که له منځه نه ځي اقلا رقم خو یې کړو.
دا ډاکټر سغم په خبره کې چیرې نور لیکوال له دری څخه پښتو ته او له پښتو څخه دری ژبې ته ژباړه وکړي، نو د فرهنګونو د نږدې کېدا ترڅنګ به د دوی ترمنځ اړیکې لا غښتلې شي. د ډیوډ جونز ناول لیکوال نصیر احمد احمدی بیا وایي که څه هم دا ډول ژباړې به ژبنې ستونزې ولري، خو لویه ښېګڼه یې د پښتو او دری ادبیاتو د نږدې کېدا بنسټ دی.
ډېر دوستان فرضاً هغوی چې پښتو کې یو څه لیکي هغه دری ژبې ورنه خوانې نه دي ورخبر، یا برعکس، نو که داسې ګامونه پورته سي دا به دغه ادبیات سره نږدې کړي. دغه دغه خلک دغه لیکوالان ګور دغه دا یوه جلسه د دې باعث شوله اوس دلته ډېر دوستان مطلب مخکې نه وو لیدلي، خو د دې وروسته هم سره وپېژندل.
دا یادونې ده چې د ډیوډ جونز ناول دری ژباړه د ختیځ بیارغونې موسسې یا کور او اشر د ګویتا انسټیټیوټ لخوا د چاپ په ګاڼه سنبال شوي دي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډی ووایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه دیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همزولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
که چیرې د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخواني ځایونه تاسو وګورئ، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه ووینئ. کاریزونه اکثر خپلې صوبې لري، د هر شل یا 25 متره وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپله طبیعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخورو د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې دا شپانه خپلې شپنې راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیایي په هغه ابخور باندې اوبه کوي، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شوځي او دای راځي. دوی کله دلته شان پریولي کالي او دا شان وینځي، او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نامنه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت له مخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخته پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغک کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظومو ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سرا کې دیدن ځای ګرځېدلې و. دا نو په ولسی ادب کې ډیر خوندور برخه هم ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې زه وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي. نه
دوه ویشت کلنه فضیله احمدي هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو کله چې تاسو مراد منځم ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نور سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمه بیا کور ته په ډیر نه امیدي لمده روانه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنی له برکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکه زر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاز سره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو هم پوه شي چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي. ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډې کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب ښه کره کتونکي چې دي کنه هغه ډیر ضروری دی.
آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر، ته هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسې کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کره کتونکی چې دی یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلری. نو بیا به د کره کتونکي یعنی دا کره کتونکي په یو معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیاتو لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نکته پاغ لکھنے کی چیز دی مطلب آگاہ نشتہ یاد ہے کمائی محسوس یا مطلب دا لکھنا چیز نور کم کم علتوں نے لری کور کرا کتوں کے چیز آگاہ صرف دا کار نہ کی چی مثال آگاہ بخا مخا دے لکھنی مائے برابر سے رکھی یا خامیانی برابر سے رکھی یا پاغ بخا مخا تنقید کی یو کرا کتوں کے چیز آگاہ دیو غا غیر جانبدار سکالر پہ ہس اغا دا اغا لکنی تجزیہ کی مطالعہ کی اغا گوری او پاغی کی دا غی لکنی خوبیانی او خامیانی دا دوار را برسی رکی
امدل دا بیا غارم پختنو کم چی کچیر تا کرکتن وشی ادبیاتو تا گتت سدا دا ادبیاتو پا برمختک کی دا کرکتنی وندت سدا
کور کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي هغه په یو ټریک باندې سموي په یو لاره برابروي او باقاعده مثلا یو کره کتونکی کنه اوای چې شوای جی کافال ټریډ بټ ماسټر آف نن ډیر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شیرم لیکي هغه افسانم لیکي هغه ناولم لیکي هغه ډرامم لیکي داس لیکوالو کې ډیر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کی مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه هغه یو ښه نقادم و هغه یو ښه محققم و هغه یو ښه افسان نگارم و او هغه یو ښه شاعرم و نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي د پرمختګ لارې ورته هواروي او باقاعده هغه ته دا دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا دا اصول دي دا دا جزئیات دي دا دا مطلب پابندیانې دي د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې پر دا اصولونو به عمل کوې بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول د لنډې کیسې چوکاټ د لنډې کیسې جزئیات د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکات نقطې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي د دغو ترانسلیشنز د دغو ترجمې دغه افسانې به ته وایه د دغه به کوټلې مطالعه کوې بیا به تا ته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نومې دی چیخوف څنګه افسانه لیکي یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه نو دا دا ټول شیان چې دي دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا 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 بکی
او دا بکی آیا سب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
زده صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نمایوس په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک پر واخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی داغه د توري د توپک داغه د ننګ او جنگ او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا را برسره کړی دا او خوشاله لمسم انقلابی شاعر ثابت کړی دی
یو جنگیاله شاعر
او یو جنگیاله شاعر او یو ننګیاله شاعر کنه زه دایم چې هغه له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی خوشحال خان خټک خود موضوعات یو سمندر دی یو ناتمام سمندر دی ما داغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وی دا څلور څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زین او فتین سړی و
او چې په دسترنامې کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه
نو زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلی ده زیم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې شته زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زیم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ نه نوي اشاریه نه نوي فیصده لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي تر څو پورې چې د زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نشي کوټلي مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم زیم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی پوه شوې یعنې داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګې ګوري؟
یار یو خبر درته وکم ورور زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې د اغیز را باندې کړې دي چې اوس ما تور شعرونه دی ولې کومه دیموکراسي پر اتاک سره شعر ده په هغه سترګې نه دی کتل شوی لکه مخکې چې څومره وو چې علت او وجه به څه شوي یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي نو که دا وجه وي به کنې وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
او زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچه استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې دیده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې ده بیا ماته وي چې د شي وخت پرځي چې ته په شیر باندې پوهیږي او شیر بری کله شي د هغه د خدای جنتونو په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو چې سره کوم وړاندوی دی کړی و شعر شروع ما خو پاغه سویان شوم لکه څومره چې هغه تما ورته خو بیا معادل ته لکه مخکې می چې ویلې تاسو وګوندې استادان په زور کې نیوی او شیر را ناوړي په زور باندې او شیر را باندې لیکي یو څه الهام را تکیږي مغه درسم ټولګي کې مچ شعر می شروع کړي او تر اوسه پورې هغه ماته ګوټي لیکم
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې اوی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم د هغه د تشخص لار شي تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو او استادانو او دوستانو توصیه در خونه راته دی چې لږه وکړي د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړم دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو همغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کنی وي دا قدر ته مې چې د دې مونږ د دې ته ځوانانو شاعرانو کې په خوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو
شعر د سادګۍ خبرې دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو ته د هدف ته دغه د عصري والی او د ساده والی نه څه
دی ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیشونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي
که یو شعر دې راته ووایي اوریدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی
استاذه هغه د هغه خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ووایم چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریښی دی هغه له ما سره اوس مړی او ژوندی پریښی دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم همداسې ښه یم ما خیرازه پسرلی پریښی دی او څومره چولی مې پکانو عمر ډیر ورزما عمر ډیر ورزما د رکیبانو په مالت کې مې زړګې پرې خېده او اغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه غا عادت مې اوس قسم په خوده پرې خېده او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خې دی او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خې دی
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلی خوا یو ډول نصیحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني به ما خودرته وي زما برخه بیل ده کمه چې لرنی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل پیل کې کړي دی او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زه به د دې برخې یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به د څومره شعرونه لیکلي وي د چاپ په غاڼه سنبال شوي کنه
او یو شعري ټولګه مې د باڼه په نامه چاپ شوې ده بل هم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلی دی نور هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ می لیکل دي. نو د دې سره پسند کې مایکزه د سی یو وغیرہ رمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کني مازلو چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی کم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیر ته د شیر په جبر ورته وری کړي چې کبه زده کی
او د شیر جبر خو
لګا آسان وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ دی کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال یا کال وړاندې شوی شاعری ده نو دا چې یو هڅه مې شروع کړی کا ور باندې وتوانی استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي.
سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کیده. خلا بطری یو یا څو څاڅکي د زمکی په لور نو راتو شي بيچي. په کوڅه کې یو شور ما شور شو، یو داسې شور چې ما په خپل کوڅه کې په ټول عمر هم نه ولیدلې. هر چا سرونه سندل، ټول خلک داسې وو تابه ویل چې ګونګیان وي، یوازې سرونه یې سندل. پلار مې للری ولیده چې هغې هم سر سنده. د کور په لورې روان وو، زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. للری مې په یوه دیره کې وکتل، ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه، ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه، په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و، خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې، داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي، نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو، یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی، دا انسانان نه دي، دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بې واره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل، ترورې څه خبره ده؟ ښځه سلګو ونیوله، داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل، که زه درته پوره خبره وکړم، که زړه دې د غوښې وي، نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي، نو بیا مه ژاړه، بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم، چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي، چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري، چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ. او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپل ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بې واره اوښکې ولیدې، نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه، نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی، ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای، نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه، خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم، کور مې ورته پرېښود. د ژمی یخش په می په دې ډیره کې تیره کړه. دې ماشومې له مانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې او زه هم وږې شوې وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګری نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته. نو ځکه چې لور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي، زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح جون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زین نعمت الله تاثیر کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تلل او له لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیښته وکړله ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ تور تیار سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تننده رسي، که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر نه رسي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالي په دې شرح لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړلې. کیون یون د مخ کې بیلتون دی، له کسی غره څخه ځي خرخبون دی. کورور ورورا خرخبون رورا، ته چې بلتون کړي زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی څه برغیلا، د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مو نکړي زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلتون یې ور دی ځان پسوځيږي.
ری ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره حصے رواج لري، چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادول شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د ننني ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو.
غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسي وویل، ما ورته داسي وویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغمم. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وي، دا مینه داسې ده چې دا راته تا ښودلې او نه من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا ښودلې له ما نه هر څه هېر دي، ماته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، ما هیر ورشی ته زما آواز بهیر کړي، زما انداز بهیر کړي، ول آواز بهیر کړي. ما ورته داس ویل، پدې سوچ نکوم، او کومې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه دا ورستۍ ورځ دا وی وی اے گرانا. هغه ویل اے گرانا، تا ته زه ولی خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه، هغې ویل اے ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سنفنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دوسترګو کې. هغې ویل اے گرانا، دا ویر څنګه راځي؟ هغې ویل اے گرانا، دا ویر څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل، له سترګو لرې بشي خو له زړه به چیرې درومې؟ هغې ویل یه محبوبه، هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي، او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله او ویل یې، یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانا، دا ته شعر ولې لیکې؟ ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل، دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم، خدا دروغ دی چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم.
ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شو.
آج کیوں آنکھ بھر آئی آج کیوں تیری یاد Yeah.